د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په هلمند بلد کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایی بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا ده طالبان په هلمند بلد کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ده هم ویل چې د طالبانو د اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون خلاف ګنې او د افغانستان د سولې رواني خبري وايي چې اغیزمنه ولای سي. د سرګندونې د اسماسوي چې د هلمند د لشکړګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د شوزو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هوان مرمۍ په لګیدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې اوه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار په شهر توغه ولده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د وسپنې د ویل کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو وسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ اوربند په ماتېدو تورنوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه غونډه کوي.
امام علی رحمان د ترکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو او اوس به نوموړی د یوې بلې وکلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر وي. امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري، د تېرې ورځې په انتخاباتو کې پر وړاندې څلور نور کاندیدان هم ولاړ وو چې د څارونکو په وینا اکثر حکومت د حکومت پلویانو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې په سلو کې 15 خلکو ګډون کړی و. جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې یو نوی رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدای ارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولي او نږدې 1.5% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال راهیسې قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیځ څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتشپېته کلن امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبې کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څنګه خبريال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځل زیات رای ورکړي دي. دغه خزینه رای ورکوونکو ویلي چې خپل کورنیو د نورو غړو لپاره رای کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د هیواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 219 پروګرامونه پرله پسې وړاندې کیږي. لمړی به د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام واوري. خو له هغه مخکې ستاسو څو اس ام اس پیغامونه چې ازادي رادیو تر موږ راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو. عبدالنافع افغان لیکلي په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، طالبان باید ولسی خلکو ته پام وکړي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حملې نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي او اوس خالي د ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دی. نصر احمد الکوزی لیکي د هلمند ولایت افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. قاری محمد نبی مینوال د نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ لسلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته پر افغان ولس، د اور لمبې بلیدي. دا اوس تاسو پیغامونه قدرمن اوریدونکو د په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرامونو اوریدو ته را بولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په امدی اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وای دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړ لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلانی؟
نه.
ته دارو توایی چه کلا کمشای پا کور که خراب که بیا مور پلار یا خور ده دی خال کلا مخی چه در توایی؟
وی داده ول خراب کرد، داده ول مات کرد.
چی دی مات کرد؟
گلاس مثال چه شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خال کم مخی در توایی؟
وحی می؟ او خال کم مخی موی.
سوم را بعد در بانده لگیگی؟
دیر بعد را بانده لگیگی.
بیا چه ور توایی؟
از زن چپ نیستم و دیر خپکیم.
پرویز
دی کم جی؟
دی لغمان. من دی کم شای خراب شد مور میپرم دی خلق پر مخکوهی کنده که دی خلق دی اغون دی مخک شرمیگم دی خلق پر مخک ناسیتم را تکیم.
د امر وختیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانشوي چې هغه مشران خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي.
روز دې ته چې په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کیږي،
کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي. اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند ماشومان سره کیږي.
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي. همدغه مور و پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه. دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی ده. د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه همدا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تند چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. متاسفانه ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي، هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډیر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان محال او اوږد محال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډیر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت ته ډیر دسه جدي بد پایله ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمی له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمی برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ترڅنګ چې مشکل نه حلوي، ډیر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کوي. دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوښښ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کې دي، کولی شي چې دغه خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره، هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع همه جانبه یا دسه بد پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم دسه یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی. مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دا بد پایلې لري. نو د هغه لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وو په هول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاسې یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کو مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایی ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي دا تصادفي منځته نه راځي کنه دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو صمیمیت ورکو مینه ورکو کنه تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کو مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده هیڅ ور باندې فکر نه کوي مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده پلار نه خوښوي کنه دوستان نه خوښوي جامعه نه خوښوي دغه ناوړه کار ده دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل متر سره کوه کنه ولې دلیل لري دغه ګټې تاته لري او دغه نقصان تاته لري یو ځل داسې ورته وایو یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو زحمت غواړي تشویق غواړي نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو
ډېر زیات مننه دانش ته ژوندی اوسي
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است الله مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوب ل میدان یوی بلی ونی خبرونه ته مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ اوسی په کندهار کې د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمن د غازی امان الله خان لیست ا لوبي روان دي د دې سیالي تازه حال درکو د افغانستان د فوتبال غوړ لیگ سیالي دوهم پړاو پیلېږي په دې اړه هم جزئیات اوري او که وخت وونو د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالي وروستي جزئیات او په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو د کارکردګۍ په اړه هم معلومات درکو لدین وړاندې چې امید ظهیرمل راته د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ سیالي په اړه وروستي جزئیات وړاندې کړي لنجي فایبا د نن ورځی ورزشی خبرونه وورو
د افغانستان د خزینه فوتبال غوړه لیگ د ګروپی سیالیو په دوام نن دوشنبه د کابل او غور ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن آزاد رادیو ته وویل چې د کابل د خزینه فوتبال ټیم غوړه لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله د کابل خزینه ټیم کیپټانی منیژه نوري غور لوبډلې ته دوه ګولونه ورکړل او د غور لوبډلې لوبغاړي سهیلا عظیمی خپل لوبډلې ته یو ګول ووهه سپوری کابل بامیان او غور لوبډلو په ترتیب سره د سلورو او درې امتیازونو په درلودلو سره د غور لیگ نیمه پای لوبې ته لار موندلې ده د خزو د فوتبال غور لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوتبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي د کابل د بسکټبال ټاکنیز سیالي د کابل خاروالۍ په اتلولۍ پایته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسول مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبې دوه ورځنۍ وي چې خاروالۍ ټیم لومړی، افغان کلب دویم او سمندر بسکټبال لوبډلې دریم ځای خپل کړ. په دغو لوبو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و. د ښاغلي قاری زاده په خبره د لوبې هدف د غوره څیرو پیژندل و. او د هندستان د آی پی ایل د لوبو په لړ کې نن ماښام شپږنیمې بجې د کلکتې او بنګلور لوبډلې ترمنځ سیالي کیږي. په هندستان پریمیر لیګ کې تر اوسه پورې اووه ویشت لوبې ترسره شوي چې ممبئی انډیانس او دهلی کیپیټلز د لوبو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دي. نن اته ویشتمه لوبه ده چې د بنګلور او کلکتې ترمنځ ده. دواړو لوبډلو په شپږو لوبو کې څلور ګټلې. کلکتا په جدول کې دریم او بنګلور څلورم ځای لري.
د نن ورځې ورزشي خبرونه مو واوریدل. کغواړی دا نور خبری او تحلیلي موضوعات او خبرونې زموږ پر ویب سایت هم ولولې وګورئ. نو پته مو ده ازادي راډیو ټکی کا. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او نن به د دې سیالیو د نیمه پایلوبو پړاو پایل شي. زما همکار امید زهیرمل دا سیالۍ له پایله تعقیب کړی دی او اوس را سره په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب، ستړی مشي، نن د دې سیالیو په لومړی نیمه پایلوبه کې کومې لوبډلې سره مخامخ دي؟
د دې لوبو دویم پړاو پیل شو او تمره چې نن لومړی نیمه پایلوبه د سپین غر بازان او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وشي. همدا ډول به د نیمه پایلوبه په دوام کې سبا ورځ بیا طوفان حریرو د سیمرغ البرز ترمنځ لوبه وکړي. دا څلور هغه لوبډلې دي چې د لومړي ګروپ نه یا د لومړني پړاو نه دویم پړاو ته راووتل او له دوی نه بیا دوه لوبډلې فاینل یا پایلوبه ته لاره.
پایلوبه په کوم ورځ باندې دي؟
د راتلونکي جمعې په ورځ به پایلوبه بیا
کوي. او زیرمل صاحب، نن د شاهین اسماعیل او د سپین غر بازانو ترمنځ لوبه ده، تاسو یادونه وکړه تیری لوبي تاسو تعقیب کړی دي، څه فکر کوئ د نن ورځې د لوبي پاړه؟
د شاهین اسماعیل لوبډلې پاړه باندې به زه وایم دا لوبډله تر ډیره د هاغو لوبغاړو نه تشکیل لري چې په کابل کې پاتې شوي او ډیر یې په همدغه لوبغالي کې چې تمه ده فاینل لوبه کې وشي. دلته هم ډیرې زیاتې لوبې کړي او تر ډیره پورې د فوټبال سره په ورځنیو مهارتونو باندې وړ الکان هم پکې اوسیږي. د دې سربیره تیرو لوبو ته پکې البته تیر دغه لیګ سیالیو ته وګورو، شاهین اسماعیل هغه لوبډله ده چې دوه ځل تر نیمه پایلوبه را رسیدلې ده، خو بیا یې بایلودلې ده. د دې تر څنګ پایلوبه کې هم یو ځل لوبه ګټلې ده. خو د سپین غر لوبډله هم که سړی وګوري د تیر په پرتله د تخنیک اړخه یو څه قوي ښکاري او همدا دلیل هم دی چې تر نیمه پایلوبه ځان سره رسولی دی. په دې کې هم ځوان او نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی تر ډیره پورې د مهارتونو له اړخه هم چې توپ سړو څه ډول ولوبه یا څه ډول وشي کولی چې د خپل ذات ګټې لپاره امتیاز راوړي، دغه وړتیاو باندې برخمن دي. دا لوبډله هم کولی شي یو خورا ښه سیالۍ ده او خدا به بیا نو د لوبډلې د میدان معلومه شي چې څوک کولی شي پایلوبې ته زمینه برابره کړي ځان دپاره یا هم ووزي.
او زیرمل صاحب، تاسو دا لوبې له پایله تعقیب کړي دي؟ میوند اتلان چې سکل فکر کې د شاید تر پایلوبې ځان ورسوي، د مینوالو د لو برخلاف دوی په لومړی پړاو کې لسیالونه بهار شوي، فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
میوان تلانه با سینسپی موجه یا مو د هندوکش او قابان هغه لوبډلې دي چې نور په دی لوبو کې د لوبې دوه حق نه لري او چانس مورته نشته. خو دوی بیا میوان تلان داسې لوبډله و چې تقریبا په خوړتیاو برخمن ځوانان درلودل، خېلوبي هم ننداري ته ورکړي، بریاوي هم درلودي، خو بخت ورسره ملتیاو نه کړو د ځنیو تخنیکی غلطیو لقبل چې دوی په لوبډله کې موجود وي هم بے ځای زینو کې د زونو الکانو لوبول چال ته باید امدو دی تخنیکی لوبغاړي لوبیدل وی یا هم پلګي تبدیلی سره چې سونځي درلو دی غوي کین اول بل لوبغاړي راپور تکړه. دا سبب شو چې د میوان اتلان پرمختګ خپات شي. نور باقی دوی دا ځل کلک هوټ کړه او لومړی ویلې و چې دا ځل نو دغه پایلو بد دوی په نصیب د وسوک به میدان کې تر مخ کې نشي. نو نور ارخونو هم پوره و خو د ډیرو کم وړو غلطیو لقبل دغه ونه توانیدل چې مخ کې ولاړ شي.
د پایلو بیا دا ونه موکړه وړاندوینه مو څه ده څوک به وکړي؟
د درې لوبډلې خورا قوي لوبډلې اکرام صاحب بشمیرل کیږي. طوفان هرود دفاعي اتل د دې سربیره درې ځلې دا جام ګټل دی. شاهین اسماعیل یو ځل ګټل دی، سپین غر بازار هم ګټل دی. نو طوفان هرود خدا وایي چې دوی اتل و اتل به اوسي شاین اسماعی دا ځل په دا ډاډ باندې میدان ته راوتلی ده چې څه کال به په کابل دغه جام په کابل کې پاتې کیږي او بل خوا به ترې نه وړل کیږي. درې واړه قوي لوبډلې دي. بله لوبډله هم سیمرغ البرز ده، دا هم ښه لوبډله ده. په ټورنامنټ کې کسان په خپل ګروپ کې دومره ښه نه و، په وروستیو کې ورسره تقدیر ملتیا وکړه چې مخکې راسي. خو دغه دوه لوبډلې په ځانګړي ډول شاهین اسماعی او طوفان هریرود لوبډله چې ده، دوی د وړتیا او د خپل هغه جرات له کابل او همدارنګه چې څنګه په خپل لیول کې پاتې شوي دي، شاید پر ځان باندې ډیر مطمئنه اوسي چې مخکې ولاړ شي. خو سپین غر بیا د لوبې په چانس باندې یا د لوبې په کولو په مهارت باندې تر دې ځایه پورې ځان رسولی ده. هغوی هم وایي چې خلو به شاهین اسماعی سره کوي او پایلوبې ته به هم چې ځان ور ورسول، هغه نه وروسته پایلو به هم خپله.
او که د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نه د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو پر لور باندې ولاړ شو، تر دې دمه کومې لوبډلې مخکې دي؟ هلته
ممبئی انډینز لوبډله چې دفاعي اتله ده، بیا هم د پی ایل د جدول یا د نوملړ په سر کې ځای لري. ولو بیا کړي دي د پنځو ولو بلوډلې پنځه ګټلي دي، دوه یې بایلودلې دي. همدا ډول پسې بیا د ډیلی لوبډله ده، دوی ولوبې کړي پنځه یې ګټلې دي. خو په لږ تفاوت چې د پوینټونو دي ممبئی انډینز لوبډله ته مخکې ده. که چیرې یوه لوبډله کې لوبه ممبئی انډینز وبایلي او ډیلی وګټي، نو ډیلی بیا لومړي مقام ته ځي. بیا پسې کلکتا نایټ رایډرز، رایل چیلنجرز بنګلور دی، سن رایزر حیدرآباد دی، راجستان رایلز دی، او چنائی لوبډله چې تر ډېره ډېره قوي لوبډله حساب کېدله، دا ځل نو بیا د اخر نه یو پړاو مخکې، یعنی د پنجاب نه مخکې راولې.
او د افغان لوبغاړو کارکردګي تر دې دمه په دې سیالیو کې درې افغان لوبغاړي چې دوی په سن رایزر کې او دغه شان یوي په پنجاب لوبډله کې لوبيږي، دوی کارکردګي تر دې دمه څنګه ده؟
سکال نو پنجاب د مجیب پاړه باندې نه پوي چې څه ډول پلان جوړ کړی دی. مجیب یوازې یو لوبه کې تر اوسه لوبېدلې، در حال کې چې پنجاب و لوبې کړي دي. نبی هم د یوازې په سن رایزر و لوبې کړي، اما نبی یو لوبه کې لوبېدلې دی. نو په دې خاطر باندې ډېر تمرکز په دې دواړو نبی او مجیب باندې نشته چې دوی د کارکردګۍ ته سړی پام وکړي. اما راشد خان بیا د تیر په سیر بیا د سن رایزر حیدرآباد لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی او هغوی توصیف هم کړی. و میچونو کې د 28 اورونه کړي، یو اورې پکې میډن کړی دی، یو سلویښت رنزونه ورکړي دي، لس وکټې اخیستې دي. ټول اوریج یعنی په هر سلور اورونو کې دوی، یعنی په یو لوبه کې 14.1 رنزونه، یعنی په سلیر ویش توپونو د 14 منډې ورکړي دي، چې دا په ټی 20 کرکټ کې او بیا په دسي کرکټ کې چې هغه لیګونه دي یا د پیسو لوبي دي، ډېره غټه لاسته راوړنه ده یو بالر لپاره. حتی که ته د هر بال په سر یو منډه ورکړي، سلیر ویش منډې ورکړي، هغوی وایي چې دا زموږ لپاره اکانومیسټ یعنی تر ټولو اقتصادي بالر دی. اما د نیم منډو نه لږې ډېرې ورکړي دي. په دې لحاظ بیا هم د سر تاج دی راشد خان د سن رایزر حیدرآباد بار لپاره. په همدې کبله په هیڅ یو لوبه کې ډراپ شوی نه دی لوبي.
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. درنو اوریدونکو، زما همکار امید ظهیر مل چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ او د غشان د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په اړه وروستي حال درکاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د افغانستان په کچه د کرکټ 500 اوریزه سیالۍ روانې دي. دا یو ورځنی سیالۍ چې د غازی امان الله خان کپ نوم ورکول شوی هر کال کیږي. په دې اړه د نور حال لپاره را سره د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ټلیفون پر لیکه وصل شوی. هوتک صاحب، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پیل لدی کړو چې د سیالۍ وروستي حال څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان 500 اوریزه لوبې په کندهار کې پیل شوې دي. او دا لوبي د غوړ لپاره او د افغانستان د کورنۍ کرکټ لپاره خورا مهم دي. او په ډېر ښه شکل او منظم شکل باندې دا لوبي روان دي.
ټولې سیالۍ به د کندهار په لوبغالي باندې کیږي کنه د افغانستان په نور لوبغالو کې به هم دا سیالۍ؟
تر دې د فلان انداله چې دا لوبي په کندهار کې وشي،
ټولې به سولو لوبي کیږي. د افغانستان د 15 زونونو لوبډلې فکر کوم په دې سیالیو کې دي. دا په ګروپي شکل باندې دي کنه د لیگ په شکل باندې ټولې لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو دا ونو خو ولا د افغانستان د کرکټ بورډ لوري شپږیزه کې پرتې بو شو، دا د روسو د انټر کلب لوبي تر سره شوې. د انټر کلب نو روسو د مالوینو کرکټ لوبډلې لوبي هم پیل شوې دي. او د سر څنګه د لیست ای سیالۍ د زونو ترمنځ روان دي چې دا په لسم تاریخ پیل شوې د روانې میاشتې، او تر درویشتمې نیټې به دوام کوي. او د دې کې چې هر لوبغاړی پرفارمنس کوي د دوی ریکارډ پر نړیواله کچه نه ثبتېږي.
او یو بل اندېښنه یا لږ تر لږه انتقاد هم ورته ویل کېدلی شي د لوبډل مشرانو انتخاب ځینو لوبډلو ته دا د کرکټ بورډ له لوري نه شوی دی که نه د زون په کچه باندې عمل ته پرېکړه شوې وه چې کوم لوبغاړي باید لوبډل مشران وي؟
فټنس لوبي او ورتیا ته په کتو سره هغوی انتخاب شوي دي، لکه هغه لوبډل مشر برخه ده او که لوبغاړي نورو توپ اچوونکي یا توپ وهونکي یا
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو درنو اوریدونکو پاندې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی وبخن کې چښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.